ترنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستيالي هیدر بار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کال مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses
Taliban la paila la shudu sarabat chalan kawa khuda waqt pa kire do sar nor ham bat swal do chi wali tal nadi wala thola nahi problem di wana tare da aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sar par makh laal aw sakht mahdudiyat nay tatbiq kar do khpal da siyasatuna yow pa bal tasi amali kawal so chi de taki tara warasidal
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څورزی مخی پیوه څوتی پیغام کې وویل پر هغه شزو بعد سنگسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشو اړیکو بلرلو مجرمه او پیشندل شي. د څرګندونې د بشري حقوقو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون خبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه راکړل. دا درې خوندې د شزو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی خالد زران پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خبره شوې اوازه ده. ښاغلی زران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې پر راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وری یا حمل په اتمه په دشتي برچی کې د 15 کلنی آزاد رضایی، 10 کلنی نادیه رضایی او 14 کلنی الهی رضایی کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی 20 کلن ورور یې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی و بل خور تمنا رضایی چې د ښځو د حقونو فعال و نیولې و خو نوې شروزی وروسته له بنده خوشې شو. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د شغلی افغان په وینا د دې روختون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګه لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشټې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي خو سیاتوی چې ملکی وګړو ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلي دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانې منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون وویل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقونو پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د وټیرو چلويختو کلونو په جریان کې کوم نارینه مړ شوی دی او خري پات شوی دی کند شوی دی دا غوي وضعیت سره بدبختانه ډیر زیات خراب وو خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونو ول غوي داسې ملي پروګرام نه دی درلودل هیڅ کلام چې د کند خپل سره کومک وکي نو بیا د دغه هغه ساتل او نفقه ور برابرولې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کوند خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی مخصوصا په دې تیرو څلوختو کلونو کې.
ډیر زیات مننه که دا راته وایي چې وکوند میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څاق لري دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په شیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات د دې چې تا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي نو دلته شیدای کله چې دیتہ دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایمال کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوریا کونډه چې د خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغ ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتہ تاکل شوی وي هغه ته بیا د لار سره پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مساید نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کړنه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنکه کیږي. لدې وروسته د دې کوندې خزې ژوند کوم حالت تر رسیدي مومن صاحب
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې په وختونو کې داسې کیږي چې خرځې بدون د دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه هتا ته نو شي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دا عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوې نه وي دلته په دې کې نو دا مهمه شي موږ تاسو په تنوال په دې باندې خبر ورسیږي د ملایان نه پښتنه وکي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنۍ کې البته لبا د مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي خځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوانه د ته بیل بیل یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پښپسخانه کې په خپل ځر باندې پخلی وکي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده. د حالات په دې کندې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوار خپل میړه لا صبر کړي لبل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو باندو او حتی په خارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپیره او میړه مړ شلو الله چې میړه بیا په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي او میړه تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکي. دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې د خبردارې پیدا شي چې دیو بل چا سره د ژوند د یو چا خپل شیدا تړاو نه کول شي، مخصوصا کله چې یو په کې اصلا کوم د حالت نه وی کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده، پخانه عقدی دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي، دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلق د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیورخه دې اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغ کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای، د ژوند نه نه خبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یوه میرمن کونډه شي، نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خزه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تناز ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک تا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورون ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کوند شي بیا د مسولیت څو په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کوند خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت د شي په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ فامیل کې څوک کونډه وسیږي دا غي لاس نیوي نه کوو. بل خبر دا ده چې ګوریا ک هغه اسلامي حقوق د خري په اسلامي شکل باندې ورتور کړ شي، په زیاتره حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه وسیږي د نفقې لپاره. د مثال پر ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغه کې د دې حق مہر چې د ډیر واځي ورسیږي، چې مثال کور یو تپ نوم کړی یا مکه ورته نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته نوم کړی، او کله چې بیا د دې میډنی هغه مہر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مہر باندې دا وکول شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خمنګه د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسائل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایو چې کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلای مهاتا نشي، لکه هغه جدا خرڅې دلای بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې هتا مہر مټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خره تور کوي، نو کدا پر ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسي ورته وسی دا مہر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وینو هغه له طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي. نو یو حل د دې دام کې دی چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کم مہر چې دی دا هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا د شهر نوی د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیغام چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې هتا په خارون کې د شه دا بدوی نوونه شکاله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي، په هغه حالت کې بیا کول شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مہر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده شي، بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې مېړه خپل هغه مہر چې دی ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دی وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د مېړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی هغه ورکول شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالی نه هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک وی دیتا په میراثم کوم څه نه یو پاتې، دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی؟
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر هر کس ته هغه کونډه خزوي کا هغه یتیم وی کا هغه مایوب وی کا هغه بل څوک وی چې دا غوي لاسنیوي وکي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بیل خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبر اوسي، چې بیا د باخبر دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک ملیون نفوس او سیګی شل ملیون نفوس چې ده لوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غینه خره چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خره ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیره زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک خبري وکړي. لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو ور بیا ودوم ورځی کوربه. دا ونی خبرې کې چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکو انقلابي تختی جوړ کړی. له داسې موټر مهم خبروم چې هم په ځمکه زغلی او هم له ځمکې هوا ته لوچی. د خلیفہ دین محمد په ورسته او سرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي، او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنديانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورین بیا لا افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې صفه. د مسکو او کندهار لبریدون ورسته ترکانو یو سل وڅل ویخ کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی، او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ د پاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوه د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر توند خو له رسنیو پاکه شوې وینا، طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنگسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشورهایی که در بخاطر دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحریک نخواهند کرد و دشمن در رضایت زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میگویند.
لا دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړې، ځکه لمړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخپل سری او زور غګوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار دینجنو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګ د سیاسي احزاب په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دېرش زره کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر دوه سوه اووه اویا زره افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده، دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه، میرویس عزیزی په شپږ سوه میلیونه درهمه عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیری ونې د درنو بریدونو لامل یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغه ترهګری ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرې رد کړې، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډس گراهام تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګری ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو، او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پایته نه دی رسیدلی، او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوملاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکري اړیکې لري، او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پوری دوام لري.
روسیا چې په مسکو کې د داعش بریده لسلو زیات کسان وژلی او لامدی زیاتې جوبل کړی دي. د کرملین د خارجه وزارت ویاندې ماریا زخارو وای ویلی دوی سره سوال لچ داعش ولې د امریکا دښمنان په نخښه کوي. د مسکو لبرید روس ته ترکی هم په دیرش خارونو کې لکتر لګای یو سلو وڅل وخ کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولې.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچا او هم په نړیواله کچا د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تیره اونۍ کندهار کې د کابل بانک پر څنګ ماش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړی برید کې ګڼ کسان ووژل. په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چی د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړه چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسیره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼ مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمن. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستوي کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غږ زوی لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلی او طالبانی تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار د پر بوس ډیر سختي چې په دغه سی حالت کې خپل د لاسات له موقعیت بیرته ځای کی. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستانه ډیر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر 3,015 ډالر یا 2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بل شیا حاجانو څخه د سړی سر 500 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل 2,000 شپږ افغانۍ او 4,000 پوله کیږي.
له افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو 10,000 کسان 114 میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبۃ الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنې ول مخپانو استکړی چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګون نه پارولې. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبۃ الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته ګواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلود چې نړیوال ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای، بلکې ګواخې کړي چې دوی به په بدلمنې تورنې خزي سنگساري او په وینا د خدای حکم پر تطبیقي.
مرد الله حدود نه تیزو دا بتوای چې دا د سودو د حقوق پایماله کې د لیسته په ډبر وولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر سودي په ډبر باندې مولو نه جم کوو بیا سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی، پر جهار یو بسا مقابله روانه روانه
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنقیدي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمي او نړۍ ته په عملی خطر باندې بدل شي.
د ملاحبۃ الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت په خواني مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوی غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرد کړې دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی میکنند، با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید، نه اون چی که لابی های این گروه میگویند.
ویلی جی چیز مش پشمان که بودیت مختق کردی دید.
از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهمو په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو له اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوي له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. د پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدور کارانو ټوله نوی دا محل لوړګي کې شپږ سو پنډیان بیکاره شوی او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنده باندې سره شریک دي چې کوم باندې زموږ تاسو نیکونو کړی وا ور نیکونو کړی وا او پلارم کړی وا او زموږ تاسو ته پاتې ده دا وس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک
بلخ په امدی تور خم کې د پاکستان د بهرنی مسافرو د کنټرول ادارې یو شمیر غړو د پاکستانی خبريالانو د راپور لمخې له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبريال حامد میر ویلي په دغه پیخه کې چې د ویزو او پاسپورت د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپيان شوي شخړه په دې راغلي و چې له افغانانو اخیستل شوی رشوت کې یو بل توند نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لری پرته سیمه او آیت الله علی خامنئی د ټولو نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعاګانو دویم امام حسن بن علی د زوکړې ورزیل مانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له پټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړي خو یو شمیر دریجه بو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړي چې څنګه د یو تونلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللې ده. د تیرونې د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفہ دین محمد پر رد کې د مفتی منیر شاکر په څرګندونو هم راټول. خلیفہ دین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکه پاره یې تیرونه بیا یو بیان خپور شوی چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفہ دین محمد داونه د ایمان د حلاوت او لخص نه د خزي د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظر یې ورکړی چې په اړه د کوزي پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکه کړې. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافات او خبرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتم چې نام خلیفہ صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندی ولې نه لګی. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئن شي بیا په هغه باندې په ویخه غوسه لاوړي.
بلخ په پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا د غیوات کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپایي صحابه غړی هم یاد شوی پاړې پولیس ویلي نو موړی پر ماشوم د جنسي تیری په محل لاس په لاس نیولای دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراد د بالا بلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سرټکه وچی د طالبانو له ځای ولسوال نه په شکایت راوتلی. د غزای خلکو چې لوکو تکونو بلچو سره راوتلی لوی لارې تړلی او ټینګار کړی چې د طالبانو ځای ولسوال د یو کلی درې کسان په ډز وژلی. د غزای خلکو چې لوکو تکونو بلچو سره راوتلی لوی لارې تړلی او ټینګار کړی چې د طالبانو ځای ولسوال د یو کلی درې کسان په ډز وشتلی. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالۍ د خپل وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي خو نه دی ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و ځکه طالبان دا محل د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخو طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سمند نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې په داسې حال کې چې بریتانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به غنو هیوادونو کې د سورلۍ او انتقالون کې هوایی ټیکسیانه نورمال بڼه خپل کړی. په دې ترڅ کې چې نایانو د اروپا له سلواک هیواد نه دالتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیا واخیستل. چینایان وایي ډیر ژر به په چین کې دغه موټرو جوړونه پیل شي. دالتون کې موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلخت ورتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې لروان سړک نه هوا تخپل وزري وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانی هم جوړ کړی وي اوس بدالتون کو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سر لاریتوب ته هم راوډانګي. استرالیا او برټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم مواد په کارولو خات کیدونکو او قلول کیدونکو قوی ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکو تخته جوړه کړي. دا مریض تخته کولای شي د لمر یو لسلنه رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوث ویلز پونتونو څیړونکو جوړ کړي او وايي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژي د تولید خورا زیاتې اسانتیاوي هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړ کړي لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدی، چې لڅو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختیب د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لوی لاره ورانه ورځ له خلکو د غلا او شوکي پیخي عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولس مشرې ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وای د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یو ډله راپورته شوی و چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي. نو د لمنځوړلو لپاره حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یو قول اردو ورستولی. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخښل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د مداسې حال کې د چي په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټي ویکس چې ووسی اسلام قبول کړي په اکسپانه شکایت کړي چې شهر نو کې جمعه د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیسته. هغه د غلو د نیول او خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړي ده. په همدې سره د نن ومه ورځ ارزان غاړو تر بلې ونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې ونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه لما سید شینواری سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
پزڑ میں والے ہراورے.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نوروز د سحر بادا.
د نوروز د سحر باد